ری او اساسي حقوقو پروگرام هم را نه خبرونه کله رو خو د خبرونه وخت د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د سپتمبر په 24مه د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وی اجتماعي غونډه ته اشاره کړې چې په 2020م کال کې افغانستان په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وټلو پاړه د دې کمیټې پښتنو ته ځواب وایي. د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت د قشتېپی کانال اړوند ساحې د خاوري د اسموینې د پروګرام د پیلېدو خبر ورکړې. په پاکستان کې محکمې پرون پنځشنبې وی مسیحي مېرمنې ته په ټولنیزو رسنیو کې مقدساتو ته د سپکاوي محتوا د خپرولو په تور د مرګ سزا واوروله. د اسپانیا ستریاسم په منځني ختیځ کې د شخړو د کمیدو غوښتنه وکړه. پیدرو سانچز وروسته تر دې په منځني ختیځ کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه چې لبنان ویل په مخابراتي وسایلو کې د چاودنو له امله ودېشتنه وټل شوې. سانچز پرون د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس کوربه و او له هغه سره یې ګډې خبرې غونډې ته وویل په لبنان کې د شخړو د زیاتېدو خطر خورا زیات شوی. د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې به نن 500 دوهمه یو ورځنۍ لوبه ترسره کړي. دا لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. د چهارشنبې په ورځ لومړنۍ لوبه افغانستان د شپږو وکټو په توپیر وګټله. د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ به د دې لړۍ دریم او وروستۍ لوبه د یکشنبې په ورځ وشي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د 2024 کال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې دریم لوبه سبا شنبې له اوکراین سره وکړي. افغانستان د دغو سیالیو په لړ کې لومړۍ لوبه له ګواتیمالا وګټله، دوهمه یې له ارجنټاین وبایلو ده. د فوټسال د نړیوال جام سیالۍ د سپتمبر په 14مه په ازبکستان کې پیل شوې ده. په افغانستان کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت او لوړو بیو په اړه شکایتونه ورستر بلې په ډیرې دودې. دغه شکایت کوونکي تر ډیره د ولسوالیو او لری پروتو سیمو اوسیدونکي دي، خو د ښارونو خلک هم له دغو خدماتو راضي نه دي. د ټکنالوژۍ د چارو پوهان هم دا خبره مني چې د افغانستان انټرنیټ د کیفیت او بیل په لوه په هیڅ ډول لګاونډیو سره سیال نه دی. دا چې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت علتونه څه دي، مخابراتي شبکې او ادارې په اړه څه وایي، او د حل لارو امکانات یې څومره دي. اسدالله الدین پرې دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
په افغانستان کې د خصوصي شرکتونو لخوا د انټرنیټي خدماتو لپاره لا د شاوخوا 12 تیریږي، خو لای هم ګڼ شمیر کارونکي له کیفیت خوښ نه دي.
خبراتي شبکې ډېر زیات کمزورې دي، نو موږ غواړو چې سمه شبکې
د مخابراتي شبکو په ځانګړي توګه د انټرنیټ د کیفیت په اړه د شکایتونو د پام وړ او دوامدار وي.
د افغانستان انټرنیټ بيخي ګران دی او پر موږ باندې ډېر تاثیر کوي. کداغه پیغام او د منهج دی افغان
یوازې د ټیټ کیفیت نه، بلکې د گاونډوي هیوادونو پرتلا د انټرنیټ د لوړې بې پاړه هم ورستر بل شکایتونه ډېریږي.
خبراتي شبکې ډېر زیات کمزوري دي، نو موږ غواړو چې سمه شبکې نو تر دغه هم نور ته ضرورې کې په ګر او سوالې کې غوسره کې یو دانه شبکې لور د افغان وسیم د نور شبکې نسته.
د میش پکتیکا ولایت برمل ول سوالای کې نه ډېر زیات کمزور راځي. وایي چې داتا پملارونه وشي نت تر ته شي کته نشي بخي میش ډېر ستونزې دي بخي نه حل کیږي.
په افغانستان کې اوس مهال د انټرنیټ د کارونکو کراش میر معلوم نه دی، خو د پرزیدلی جمهوریت نظام د مخابراتو وزارت درې کال وړاندې ویلي و چې نږدې 11 میلیونه افغانان انټرنیټ کاروي.
بل امددل استاس په افغانستان کې انټرنیټ ضعیف ده، هغه د سیمه بندویټ سره 15 هیوادونه افغانستان.
هغه ملک سهار د معلوماتي ټکنالوژي او ځوان افغان متخصص دی. هغه وایي افغانستان ته د نوري فایبر لارې د تیرشوي انټرنیټ سرعت هغه سي ګړندای نه دی لکه په گاونډي او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې چې دی. د هغه په وینا افغانستان کې د انټرنیټ سرعت د 15 میگا بایټو ترمنځ دی، خو په خبره یې گاونډ او سیمه کې دا کچه تر 30 میگا بایټو پورې رسیدي. خاغلی سهار له ازادي رادیو سره په خبرو کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت نور لاملونه داسې په ګوته کړل.
په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو ټکنالوژي اپډیټ یا نه وینه ده، او د مخابراتي سکتور زیربنا په صحیح ډول باندې نه درغول شوی، او په دغه تیرو جګړو کې ډېر زیان ولیدل. په افغانستان کې 4500 شاوخوا د مخابراتي شبکو انتنونه دي، اما دا په وروستۍ ټکنالوژي باندې نه دي سنبال. کومه برخه کې چې مثلا د دې انتنونه دي، په هماغه برخه کې د خلکو شمېر ډېر زیات دی، نو په همدې خاطر باندې هغه انټرنیټ کیفیت په صحیح ډول نه وي.
نوموړی وایي په نړۍ کې د انټرنیټ اصلي کیبلونه یا فایبر اپټیک تر سمندرونو لاندې تیر شوي وي چې د ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان اکثره ګاونډیان ورته مستقیم لاسرسی لري، خو په وینا یې افغانستان له دغه لاسرسی بې برخې دی.
د کیفیت نه اکثره هیوادوال شکایت کوي او همدغه اړه باندې هر ورځ تخنیکی ټیمونه سره کوي.
د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره یا اترا هم تاییدوي چې د انټرنیټ کیفیت ټیټ دی، خو په وینا یې دوی د دغه ستونزې حوالې ته لاس په کار شوي. د دغه ادارې ویان جلال الدین شمس که څه هم ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې، خو تازه یې خصوصي ټلویزیون شمشاد سره خبرو کې ویلي ټولو مخابراتي شبکو سره خبرې شوي چې خپل خدمات څلورم نسل یا 4G ته واړوي.
ټول شرکتونه مکلف دي چې پر روانو دوه کلونو کې خپل خدمات 3G او 4G کې. مثلا اوس په لرې پرتو سیمو کې په کلو کې خلک ډېر زیات شکایت لري چې انټرنیټ کار نه کوي، 2G کې انټرنیټ کار نه کوي. که هغه انټرنیټ 3G ته واوري او 3G نه 4G ته واوري، هغه به خدمات هم ښه کیږي، کیفیت هم ښه کیږي. نو اوس به ان شاء الله چې ورو ورو د زمونږ ټول مخابراتي انټرنیټ 4G ته روان دي.
ښاغلی شمس وایي دولت د انټرنیټ له کمپنیو سره د هغوی د عاید او لګښت په اړه وخت نا وخت غونډې کوي، او په وینا یې د انټرنیټ د لوړې بیې لامل دا دی چې خپل شرکتونو ته نیټ په لوړه بیه پریوزي. په افغانستان کې د مهال څلور خصوصي شرکتونه روشان، افغان بیسی، مریبا او اتصالات او یو دولتي شرکت سلام فعالیت لري. د زینو دغو شرکتونو لخوا د ځانګړو سیمو انحصارول هم یو لوی ستونزه ده چې اتراوي دوی درکړي او حالت یې لاس په کار شوی. د سیمو انحصار هم د انټرنیټ کیفیت باندې اغیز کوي، یعنی که یو سیمه د ځانګړي شبکې تر انحصار لاندې وي، نو د بل شبکې سیم کارت هلته کمزوري او ټکنۍ فعالیت لري. خلکوی د طالبانو دولت د زکه مخابراتي خدماتو ورته ډاډمن کړی چې په وینا یې دوی د دغو خدماتو د لګښت 10% مالیه د دولت بودیجې ته ورکوي.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی، د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلی. نن د استاد په حق باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی د پهانتون استاد حبیب الرحمن ابراهيمي. ابراهيمي صاحب په پایل کې درتوي چې په ټولنه کې استاد کوم حقونه لري؟
ډېر مننه. په تاسو په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو او د موږ د ټولنې هغه ټول مصادر او منابع چې دی هغه قران او د حدیث پرانا کې کوم څه چې د موږ پیغمبر په اصطلاح موږ ته په میراث پیښې دي، په ټولنه کې موږ مجبور یو چې د موږ مصادر له همغه ځای راوخلو او په موږ باندې تکیه وکړو. په ټولنه کې استاد یو ډېر عظیم مسؤلیت لري، او لکه څنګه چې حقوق لري همدارنګه مکلفیت او مسؤلیت لري. او استاد دی چې د ماشومانو راتلونکي رڼا کوي، او دته د یوې ښې راتلونکي په اصطلاح راهنما دی، یو چراغ دی او یو ملګری دی. نو که چېرې موږ غواړو چې موږ د ښې راتلونکي ولرو، د موږ ټولنه، د موږ ځوان نسل، نوی نسل ښه راتلونکي ولري، موږ باید ښه پیاوړي استادان ولرو، او هغه هسې استادان وي چې په تمام معنا هغه رسېدلي مسلکي متخصص پوره د اصطلاح هغه ټول شرایط یې پوره کړي وي. ولې موږ وګورو زموږ په ټولنه کې د وروستیو 40 تر 50 کلونو پورې د ناخوالو، انقلابونو، تحولاتو، لوړو ژورو جنګونو متاسفانه دغسې مشکلات راپیدا کړي دي چې نه تنها دا چې د استاد په کشر، بلکې د ټولنې ټولو برخو ته صدمه رسولي او دا ټول اړخونه یې متضرر کړي دي. موږ په ټولنه کې د استاد ځای کوو ګورو ډېره لوړه، ډېره درنه، ډېره د احترام ډکه یوه جایګاه ده. ولې متاسفانه اوسني حالاتو او دغو وروستیو تغییرات ورته وایمه که بدلونونه ورته وایمه، د یوې خوا د بیکاري تاثیراتي اقتصادي ستونزې دي او دا سیاسي تحولات دي، نو ټولو ته په کتو لکه څنګه چې د ټولنې په نورو اقشارو باندې تاثیر کړی دی، همدارنګه د استادانو په ژوند او د استادانو په روحیه او په هر څه باندې باندې تاثیرات کړي.
بل استاد کدار تو وای چې په افغانستان کې د استاد د غدرانه مقام ته په درناوي سره د دوی حقوق څومره په پام کې نیول سوي او څومره ورکول سوي دي؟
متاسفانه په افغانستان کې د استاد د هغه حقوق کوم چې دي هغه که د انساني اصولو په رڼا کې ورته وګورو او که د ګاونډیو هیوادونو په پرتله یې مقایسه کړو، په افغانستان کې استاد ته هېڅ ارزښت قایل نه دي. یعنې د نظام په سطحه او همداسې که په خصوصي ټولنه کې موږ ورته وګورو، په لومړي سر کې باید داسې یو چاپېریال، داسې یو زمینه مساعده کړي چې استاد وکولی شي دغه خپل مفکوره او خپل عقیده او کوم څه چې د زده کړي هغه په ډېر ښه شکل شاګرد ته ور انتقال کړي. موږ وګورو چې د موږ استاد د خپل اولاد د نفقې په لټه کې وي او د موږ استاد دغه استادي د دې دپاره نه وي انتخاب کړي چې زه دغه نسل وروزم، بلکې ده د دې دپاره انتخاب کړي ده چې زه مې اولاد ته د یوې مړۍ ډوډۍ حلاله طریقه سره پیدا کړم او په دې خاطر زه استاد شوی یم. موږ وګورو په اصل کې دوه پته موږ مشکلات لرو. د وی خو د موږ د ټولنې عمومي وضعیت، اقتصادي وضعیت او د جوړښت دغه څه دی چې متاسفانه حکومت هم په اقتصادي لحاظ دومره نه دی توانمن چې د یو استاد د ټولو مشکلاتو د رفع دپاره د دې مکمل هغې ته کوفون ورکړي، هغې ته د دومره کافي ماش ورکړي چې د دې د کور کرایه، د دې د اولاد نفقه او د دې خپل ضرورتونه ټول منظم وي. کله کله چې موږ وګورو په عملي توګه به زه تاته یو نمونه وښایم، زه مې کله چې د زامنو پوښتنه کوم یا مې د لورانو پوښتنه کوم مکتبو ته او د مدرسو ته ورځمه، د استاد بوټ ته چې ګورم، د استاد د کالیو وضعیت ته چې ګورم، د استاد د روان ته چې ګورم، زه خبرې دکمه استاد په بل ځای کې وي. نو په ټوله کې که موږ وګورو دغه تحولات او دغه مشکلات چې د ما په ټولنه کې نن شته دي یا د ما په ټولنه نن حاکم دي، دا وضعیت یې داسې سینګلي حالت بولی دی چې د ما استاد متاسفانه په شکل چې په کار دغسې نه شي کولی چې دای د خپل هغه مسؤلیت ادا کړي، با وجود د دې چې د ما په ټولنه کې استاد قهرمان دی، د ما په ټولنه کې استاد مبارز دی، د ما په ټولنه کې استاد د پیغمبر وارث دی، د ما په ټولنه که استاد هغه کس دی چې د پیغمبرانو او د نبوت سلسله د ختمېدو نه وروسته دا پیشه بنیولې ده چې قرآن خلکو ته ښیي، چې تعلیم خلکو ته ښیي، چې د قلم په ارزښت باندې، د کتاب په ارزښت باندې، د رڼا په ارزښت باندې، د تېر تلونکي په ارزښت باندې، دا شپه ورځ هلې ځلې کوي، تکلیفونه کوي او په ډېرو خطرناکو حالاتو کې دوی خپل په اصطلاح د رسالت ادا کړی یا ادا کوي. دا د وچکالۍ ناورینونه، دا د بیکارۍ ناورینونه، دا ټولو اقتصادي مشکلاتو ته که وګورو د ټولو سره سره بیا هم استاد
تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه د خپلو سترګو لیدلی حال. مراته ویل چې کله د خپلو اولادونو ښوونځي ته ورځي نو استادان په ډېر بد وضعیت کې ګوري، د اقتصادي اړخه له رواني اړخه. یو شمېر کسان ادعا لري چې په افغانستان کې اوس آرامي ده، هر سړی کولی سي په آرامه ذهن خپل کار وکړي، یعنی افغانستان یو ډول بېستونزو مملکت معرفي کوي. مګر تاسو داخل په افغانستان کې د استادانو وضعیت موږ ته روښانه کړه، ولې دا خلک داسې کوي؟ ولې د افغانستان اساسي څېره نه بیانوي؟
ګورو په اصل کې نشي کېدلی چې موږ ووایو چې موږ په افغانستان کې امنیت لرو نو د ما اقتصادي، د ما د اولاد د نفقې او د ما تمام ټول مشکلات د ما حل و فصل شو. هېڅ امکان نه لري، عقل دا نشي منلی. ولې امنیت په دې معنا نه دی چې زه نور ډوډۍ ته ضرورت نه لرم، زه نور په ټولنه کې کور ته ضرورت نه لرم، زه ولې دغه مشکلات باید د حکومت تر غوږو ورسوو؟ زه په کابل کې ژوند کوم خو زه د شپې د ورځې دوه ساعته برق لرم. د ما د امنیت خو نشي کېدلی چې د ما تمام ټول احتیاجات د ما امنیت رفع کړي. امنیت ما ته په دې معنا دی چې د ما تن حصار خوندي دی، ولې دا چې زه په کابل ښار کې چټله هوا ته نفوس کوم، ولې دا چې زه په کابل کې یوه مړۍ حلاله ډوډۍ نه لرم خپل اولادو ته، ولې دا چې زه په کابل کې برق نه لرم، ولې دا چې زه مصروفیت نه لرم، بیکاره یم، د ما رواني هغه د صدمې سره مخ دی، په تشویش کې دی. ټول ځوان کادر، تحصیل یافته کادر د ما په دې لټه کې دی چې په څه قسم یا د دې ملک نه ووزم او یا یو مصروفیت ځان ته پیدا کړم. دې حالاتو ته که وګورو امنیت د ژوند یوه برخه ده. داسې نشي کېدلی چې په تمامه معنا موږ وایو چې امنیت راغلی نو زه ډوډۍ ته ضرورت نه لرم، امنیت راغلی زه کار ته ضرورت نه لرم. داسې امنیت تنها نشي کېدلی چې امنیت موږ وایو چې نور ګلی ګلزار دی وطن، بس شنه او زیړ چراغونه لګېدلي، امنیت دی. امنیت یو جز دی د ژوند، د موږ د ضرورتونو یو جز دی. ولې په تمامه معنا مشکلات شته دي زموږ په ټولنه کې.
بله، که چېرې د استادانو ستونزې خیال نسی واضح خبره د لکه څنګه تاسو ویل دوی سم زکونکو ته څه نسی ور زده کولای څومره دلته د زکونکو حق تلف سه
کومه تاسو ګورو مطمئن یم د موږ ګاونډي هیوادونه د استادانو ټول په اصطلاح ضرورتونه په نظر کې نیولې دي د دې نږدې هیوادونو نه وغواړو داسې اندونیزیا او مالیزیا او سعودي او دغه نور اسلامي او عربي ملکونو ته ورشو هلته د استاد جایګه ډېره لوړه ده استاد ته په تمامه معنا ټول امتیازات ورکړل شوي هلته د کور وسایل هرڅه ورکړل شوي ولې د موږ په ټولنه کې متاسفانه یو تنها دا نه چې حکومت نه دي ورکړي د حکومت تر څنګ د ټولنې د نور بااحساسه خلک باید په دې فکر کې اوسي چې د استاد په توګه یو څوک چې دغه پیشه انتخابوي هغه باید حمایه کړي تر څو وکولی شي ځوان نسل په ښه توګه هغه وروزي داسې نه چې ټول موږ په دې لاټه کې وو چې استاد که څه لري که نه لري د ما اولادو ته د دولسو بجو درس وایي نه موږ هم څه مکلفیتونه لرو موږ باید د استاد د مشکلاتو د حل دپاره په هره منطقه کې باید ټولنې جوړې شي د سرمایهدار خلک تشویق کړي چې خپل زکاتونه خپل هغه خیراتونه خپل هغه امکانات چې لري هغه د ټولنې غریبې طبقې ته ورکړي د دې تر څنګ استادانو ته یې ورکړي تر څو د استاد ژوند ښه شي او استاد په ارامه حسابو باندې د ځوان نسل ښه وروزي ځوان نسل دی که ښه وروزله د تا راتلونکي هم داسې جوړه ده راتلونکي دې پرمختللې ده راتلونکي دې د تا د ټولو مشکلاتو د حل زمینه ده او که موږ د استاد مشکلاتو ته توجه ونه کړو نه تنها ده چې استاد به نور هم د مشکلاتو سره مخ شي بلکې د ما د ټولنې د ما د اولاد د ما ماشومان هغه یتیمان هغه څوک چې پلارونه نه لري د هغو راتلونکي به نوره هم همداسې په اصطلاح بې خونده به راشي او راتلونکي به د دی لکه وینو چې ورځ ته بلې ورځ زموږ تعلیمي سویه ټیټېږي کله چې د لاسم یولسم دولسم سم د شاګردانو نه پوښتنه کوي د دې نه معلومات غواړي ډېر خفه شي زه خپله دوره درته یاده کړم زه په درېیم سیم کې وم د افغانستان د دېرش ولایتو او دو دېرش ولایتو وسلو دېرشدي د ولایتو مرکزونه د ولایتو اکثریت ولسوالۍ نمونه او ټول معیار و په نهم سیم کې یو کس وه پوښتنه مې ترې وکړه چې د سمنګان ولایت مرکز څه نومي خندل یې راته وایي چې سمنګان کوم طرف ته دی یو بل ولایت نوم یې ورته وښیم او د بادغیس مرکز څه نومي نو ګنګ شو په نهم سیم کې هغه وخت چې کله موږ مکتب کې وو موږ مدرسه کې وو موږ ډېر څه معلومات درلودل نو هدف مې دا دی چې که د استاد مشکلاتو ته که د استاد ستونزو ته توجه ونه شي د موږ د ټولنې راتلونکی به له دې څخه نور هم متاسفانه خراب شي
بله راځو دې ته چې یو استاد په خپل زده کوونکي باندې کوم حقونه لري که څه هم د خبرونې په پیل کې تاسو اشاره ورته وکړه خو که دلته یې مشخص کړو چې کله یو څوک په صنف کې کښېني او استاد راځي د تختې مخ کې درس ورته پیلوي دغلته د شاګرد مسؤلیت څه دی
شاګرد په لومړي سر کې باید په خپل وخت حاضر وي په سیم کې او په دوهم قدم کې په هغه شکل چې په اصطلاح هغه د موږ اسلامي او انساني اصول دي په ډېر درنښت او احترام په پاک نظافت او پاک یوه چاپېریال کې منظم کښېني په خپله چوکۍ د کتابو سره منظم راشي او د استاد خبرو ته د استاد لیکچر ته په تمامه معنا توجه وکړي او بد اخلاقي او شوخي او هغه نور څه چې د سیمپي اصولو خلاف دي هغه باید ونه کړي کارخانګي منظم راوړي او درس ته توجه وکړي دا هغه ټول شیان دي چې د یوه شاګرد دپاره ضرور دي چې دی باید په سیم کې دغه شیانو ته توجه وکړي او احترام د یوه ډېره دوستانه فضا کې نه تنها د استاد بلکې د همسنفیانو د شاګردانو احترام او وتل او ننوتل د ده په ډېر ښه شکل وي سیم ته داخلي په السلام علیکم ورحمت الله باید داخل شي د سیم نه وځي اجازه واخلي سوال کوي ګوته پورته کړي نو دا په دې معنا نه ده چې که څوک سوال کوي ټول په ور چیغه وکړي نو دا هغه اصول دي چې د تدریس په مهال باندې شاګردانو ته ورښودل شوي او شاګردان یې هم باید په خپل ځای سه عملي کړه
بله د استادانو په ستونزو باندې خو خبرې وکړلې راځو دې ته چې ځینې استادان لکه څنګه چې لازمه ده او مناسبه ده هغسې خپلې دندې ته ژمن نه وي مثلا که دوی اقتصادي ستونزې هم نه لري داسې استادان لرو چې هغو دوی به البته جمهوریت وخت کې څو ځایه کار کاوه معاش درلوده مګر دوی بیا خپل مسؤلیت نه ادا کوه تاسې د یو استاد په صفت خپل دا ډول مسلکانو ته څه ویل لرئ او خپله مو څه لیدلی دي
زموږ په ټولنه کې د استاد حقوقو ته درنښت نه دی شوی استاد ته په تمامه معنا معاش نه دی ورکړل شوی استاد ته په تمامه معنا د یوه مناسب چاپېریال دپاره چې د یو چا دپاره څه ضرور وي مثلا د هغو د اولاد نفقه ده یا د کور کرایه ده یا کور ده یا یو ښه مسکن برابرول دي دا نه دی ورته برابر زه خپله عملا د یوه پوهنتون په ځای په درې پوهنتونونو کې استاد یم د یوه پوهنتون په ځای په پنځه پوهنتونونو کې استاد یم د دې دپاره چې زه د خپل اولاد اولاد دفاره حلال رزق پیدا کړم. که چیرې ما ته یو پوهنتون دومره امتیازات او دومره امکانات راکړي چې د ما د میاشتې هغه ورځني ضرورتونه ټول رفع شي، زه ابدا نه یم راضي چې د یو ګرم پوهنتون نه د راووزم، بیا د یو څلور کیلومتره فاصله طی کړم، بیا د بل پوهنتون ته ورشم، هلته بیا خپل انرژي مصرف کړم، بیا بل پوهنتون ته ولاړ شم. نو که چیرې په یو پوهنتون کې ما ته دومره امتیازات وي، دومره امکانات وي چې د ما د ژوند ضرورتونه ټول پرې رفع کېدلی شي، زه به هېڅکله دا کار ونه کړم. نو بناً د اسلامی اصول لمخی هر سړی خو د خپل ژوندګي د خپل ژوند د نیکمرغه کولو لپاره کوشش کا، ترڅو دای د ځواني په مرحله کې دومره امکانات پیدا کړي چې دای د خپل رتون کې ضرورتونه ټول بده راتللی شي. نو د ټول ته په کتو سره استادان شته دي، زه هم ملګری هم مسلکان میوینم چې په څو پانتونونو کې درس ورکوي، په څو انسټیټیوټونو کې درس ورکوي. دا د مجبوریت له وجې ده، او دا نشي کېدلی چې موږ دا تجارت دی. څوک حق لري په دې ټولنه کې منظم ژوند ولري، خپل اولاد ته حلال رزق پیدا کا. ولیدای که په یو پانتون کې مثلا څلور کریډیټ درس دی، څلور کریډیټ د میاشت تر اخره پورې د ټول ضرورتونه نه رفع کوي، دا مجبور دی تفتلاش وکړي. نو په ټوله کې که نتیجه ګیری وکړو، که د استاد حقوقو ته په ښه توګه توجه وشي، ښه امکانات ورکړل شي، استاد به په ډېره ارامه فضا په ډېر ښه محیط کې شاګردانو ته د خپل څه چې د زده کړي دي دا ور انتقال کړي، او د هیوادنۍ مینې او د ملي ارزښتونو اسلامي ارزښتونو هغه ټول اصول به په ډېر ښه شکل ور انتقال کړي، او د ټولنې د نیکمرغۍ لپاره، د ټولنې د خوشبختۍ لپاره به ته په رښتینې توګه قدم اوچت کړی وي، خپل مسؤلیت او مکلفیت یې ادا کړی وي. او که د ده ستونزو د ده امکاناتو د ده هغه ته توجه ونه شي، نو دواړه اړخونه به متضرر شي. د یوې خوا به د استاد وضعیت خراب وي، د خپل هغه اولادونه لري، او د بلې خوا دا نوی نسل دا شاګردان چې په اصطلاح په ټولنه کې ټول خلک همدا خبرې کوي، استادان ورته وایي، پلارونه وایي چې تاسو د موږ د ټولنې راتلونکي حاکمان یې. نو راتلونکي حاکمانو ته خلک توجه کوي، او که راتلونکي حاکمانو ته خلک داسې استادان ګماري چې هغه استاد د ګیسې د بېګا ونه لري، استاد یو ساعت درس ورکړي، هغه ووځي چېرته روز مزدوري کوي. ولې؟ ځکه د هغه مشکل په نظر کې نه دي نیول شوی. نو د استاد مشکلات ته باید درنښت ورکړل شي، او په درنه سترګه ورته وکتل شي، تر څو د موږ د ټولنې هغه خبرې او هغه شعار چې د موږ هر یو په خوله دی چې راتلونکی د موږ د ځوان نسل په اوږو دی. نو ځوان نسل ته سمه روزنه ورکړو، ځوان نسل موږ باید ښه وروزو، تر څو ټولنه مو د ښې او نیکمرغه راتلونکي سره مخ وي.
بله استاد، دا چې د موږ او تاسې بحث زده کړه او د استاد حقوق دي، نو ځای لري چې په وروستیو شېبو کې په دې باندې خبرې وکړو چې نن سبا په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کړې بندې دي. تاسو د استاد په صفت دا موضوع څومره ضررناکه د افغانستان راتلونکي ته خپل انجونو ته او کورنیو ته وینه؟
قرآن کې ثابت ده چې تعلیم په نه او ښځه فرض دی، او په احادیثو کې ثابته ده، او د ما دا دین چې زه پیغام لرم، او دا قرآن چې ما ته رالېږل شوی دی د حضرت محمد پوسته، د دې په هره پاڼه کې په هر ځای کې اشاره شوې ده چې تاسو ووایاست آیا هغه کسان چې بینا دي برابر دي دغو کسانو سره چې نابینا دي؟ یعنی وایي چې نه، هغه کسان چې لوستونکي دي هغه بینا دي، هغه کسان چې لوستونکي نه دي ړانده دي. نو په دې خو ټول پوهېږي چې د تعلیم په ارزښت او د تعلیم په اهمیت باندې موږ نه تنها دا چې طرفدار نه، بلکې وختونکي یو، او دا هم یوه هغه ارمان دی، او دا زموږ مکلفیت دی د پلار په توګه، د ورور په توګه چې په خپلو اولادونو باندې باید درسونه ووایو. د وروستیو تحولاتو وروسته ما خپل دوه لورانې دي چې دا اوس عملا په یوه مدرسه کې مې شاملې کړې، چې هم مکتب دی، او هم صرف و نحو او عقاید او سیرت او تجوید او دغه مسایل دي. نو دا زموږ مخکینی ارزو هم و اوسنی ارزو هم ده. خو زه داسې خلک وینم چې د ما د لوران هم سمپیانې دي چې هغه نشي تللی. ولې نشي تللی؟ هغه پیسو غواړي، هلته یو نیم زر د نفر په سر یو نیم زر افغانۍ پیس غواړي. هغه د یو استاد لور ده، هغه نشي کولی چې یو نیم زر افغانۍ پیس ورکړي. نو هغه په یوه رواني تکلیف اخته، د راتلونکي دپاره په اصطلاح ناامیده، ناهیلې او خپه پریشانه ده. همدغه علتونه دي چې د ما په ټولنه کې کشر کې په هره طبقه کې همدغه مرګونه چې زیات شوي دي، دا د زړه حملې، دا سکتي مغزې چې ورته وي مغزې سکتي، دغه حوادث چې دي، دا خو ټول دغه مشکلات پریشانۍ دي. نو دمو پټولنا د خځو د تعلیم بندښت منفي اغیزه کوي ولنا په دې خطو کې پلورونه پېښونه دي د خپاتي او د ټولنې اکثریت خشر یو ډول په اصطلاح خپاتي پریشانه دي یعنی د ازادي سترس دي چې د مو ټولنې یو لوی پېښر یې ویني او همدا لازم کې اخته دي نو طبعا دا مشکلات شته دي
درن دوستانو دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د استاد په حق باندې خبرې وشولې او لمونږ سره میلما و د پانتون استاد حبیب الرحمن ابراهیمی تربیه پرځه کې چې است علممال او ملګری
Bye. جانان زیاده